با گذشت زمان روشن خواهد شد.
سلامونه ستړي مشه یا افغانستان کې دا سهار شپږ بجې دي. تاسو مخه غلاسه د رادیو ناوړی د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د ایران د سیستان او بلوچستان په سروان ښار کې د افغان کډوالو پر یو موټر باندې پټ ځو سره یو کډوال وژل شوی او یو بل ټپي دی. د خبره د ایران د بشري حقونو د څاري او سازمان حلواش د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې کړی ده. د حلواش د راپور پر اساس موټر له سروان څخه خاش سیمې ته روان و چې ایراني پوځیانو پرې ډزې وکړې. د سرچینو په خبره موټر چلوونکی له سیمې تښتېدلی او روغتون ته د ټپیانو د انتقال لپاره هیڅ ګام نه دی پورته شوی. په ایران کې مخکې هم په ځینو موټرو چې افغان کډوال پکې سپاره وو ایراني پوځیانو ډزې کړې دي. د 2020 کال په جون میاشت کې د ایران په یست ښار کې پر یو موټر د ایراني پوځیانو په ډزو سره موټر ورخیستی و چې لږ تر لږه درې افغانان پکې مړه او څلور نور ټپیان شوي وو. هغې پېښې په پراخه کچه غبرګونونه درلودل او له افغان کډوالو پناه غوښتونکو سره یې د ایران پوځیانو چلند ظالمانه او غیر انساني بللی و. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي له افغانستان سره په همغږۍ د پولیو د له منځه وړو هڅې کوي. شریف د خبره د یکشنبې په ورځ د پولیو د واکسیناسیون د پیل په مناسبت کړې ده. شهباز شریف وړاندې ویلي چې یوازې د ګډو هڅو له لارې د دې ویروس ناروغۍ شنډول ممکن دي. هغه دا نه دي ویلي چې افغانستان سره په کومه بڼه د پولیو د له منځه وړو لپاره همکاري هم همغږي کوي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې پولیو له منځه نه ده تللې. پاکستان کې تیر کال د پولیو واویا مثبتې پېښې ثبت شوې. بل پلاویا په افغانستان کې هم تیره اونۍ د پولیو د له منځه وړلو په هدف د واکسیناسیون یوه دوره پیل شوې وه چې څو شپږ میلیونه ماشومانو ته واکسین وکړي. د امریکا د مرستو په ځنډ سره د پولیو د واکسین په تطبیق هم یو څه ستونزې رامنځته شوې دي. د خلو نړیوال پروګرام د افغانستان د څانګې مشرې حسیبا ویلي چې د وچکالیو په خاطر ګڼ کلي له خلکو خالي او په کنډوالو بدل شوي دي. هغې پرون د ډبلیو ایف پی افغانستان څانګې پر خپل ایکس پاڼې په ویډیو پیغام کې د وچکالیو د اثراتو په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې ده. میرمن علي ویلي چې ګڼو افغانانو خپل کلي د اوبو د نشتوالي او وچکالۍ په سبب پریښي یا په هیواد دننه د نورو سیمو ته کډه شوي او یا له هیواده وتلي دي. هغې ویلي تر ټولو زیانګاله خلک له هم په دې سیمو کې پاتې دي چې نورو سیمو ته یې د وتلو وس نه وه. د ډبلیو ایف پی د مشرې ویلي چې ملګري ملتونه او همکاري موسسې دغو زیانګالو خلکو ته د پاکو اوبو او خوړو د برابرولو هڅه کوي. افغانستان د نړۍ د لسو هغو هیوادونو په ډله کې دی چې اقلیمي بدلونونو سخت اغیزمن کړی. او د ګرجستان پولیسو په پلازمینه تبلیسی کې د اپوزیسیون یو شمېر غړي نیولې دي. ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي دا کسان پرون یکشنبه د لاریون پر مهال نیول شوي. لاریون کوونکو ویلي پولیس ورسره زور زیاتی کوي او د دوی اعتراضونه په ظالمانه ډول ځپي. د پولیسو له توقیفه تر وتو وروسته د اپوزیسیون یو مشر نیکا مالی د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې سره په خبرو کې ویلي پولیسو ورسره زور زیاتی کړی دی. نږدې درې میاشتې کېږي په اروپایي ټولنې کې د ګرجستان د غړیتوب د پلوي یانو اعتراضونه ولاریونه دوام لري. د ګرجستان واکمن ګوند د تیر کال په دسمبر کې اعلان وکړ چې له اروپایي ټولنې سره د ګرجستان هیلې د یو ځای کېدو خبرې اترې چې پر بنسټ یې تر 2028 کال پورې د هیواد له اروپایي ټولنې سره الحاق کوي دروي. دغه اعلان په ګرجستان کې د خلکو غوسې راپارولې او د تبلیسي په ګډون په یو شمېر ښارونو کې خلک سړکونو ته راوتلي دي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. د کرکټ مینوال غواړي چې پاکستان ته د افغان کرکټ لوبډلې د تشویق لپاره الله شي. خوای چې پاکستان یې زین ورکړي.
بار بار مونږ ډیر ځله کوشش کړی دی، نو درې څلور ځله مونږ کوشش کړی دی چې د پاکستان ویزا واخلو. هغه ریجیکټ کیږي، مونږ نه پکې ټیکس کټ کیږي او دومره وسم نه لرو چې مونږ همداسې اپلایګانې وکړو.
باندې به په خپرونه کې د دغو مینهوالو غوښتنې رسوئ. د به هم رسوه اورئ چې په افغانستان کې د ماینونو مرګ ژوبله له هم د پخوا په څیر ده.
مون هر میاشت تقریبا 80 کسان تلفات په 2023 کې درلوده.
خود دغه قربانانو ډیر شمیر افغان مشمول جوړوي. د امریکا مرستي بعد دغه مالونو په لمنځورو کومه غیر ذکري باندې په راپور کې درته لا دې سربېره د حضوري چمن د سرنوشت پړه باندې چې طالبان ویلي دوی غواړي په کې هغه ځایونه او جوماتونه جوړ کړي او له دې سربېره چې دلته به هغه کسان چې کرکټ یا فوټبال کوي هغوی لپاره بدیل ځای پیدا شو کنه په دې به هم درته راپور ولرو. په پاکستان کې به د افغان کډوالو ژوند ته هم تم شو نور مطالب هم شته ملتیا مخالف
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه زفري د سیاله مو تخنیکی چارو کې در سره شفیق یاردی د اولګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا وايي هر میاش 55 افغان ملکیانو ته د ماينونو په 14 کې مرجوب لاوړي. اوچا د خبره پر خپل ایکس پانی لیکلې او ټینګار کړی دی چې سکه کال د ماين پاکي او د مپوهوي لپاره نږدې 22 ملیون ډالر ته اړتیا لري. تفصيل صفي الله ستانکسینه اورو.
لغمان کې 13 جمعه د جنوري 13 درې ماشومان لکان د هغې مرمۍ په 14 کې وژل شول چې دوی د غره لمن پیدا او لوبي پرې کولې. دا په افغانستان کې د ماینو ناچاو د توکو په 14 کې د ملکیانو په 13 ماشومانو د مرګ جوړلې تر ټولو تازه پیښه ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې راپور ورکړی چې په افغانستان کې څه باندې 3.3 میلیونه خلک د ماینونو او ناچاو د مهماتو په 1 کیلومتر کې اوسېږي او ژوند یې له خطر سره مخ دی. او چا د یکشنبې پر ورځ په خپله ایکس پاڼه په دې بیان سره اندېښنه ښوولې چې افغانستان لا هم په شدت له چاودیدونکو توکو ډک دی. د افغانستان په جنوب کې کندهار، هلمند او زابل او په ختیځ کې کونړ او ننګرهار له هغو ولایتونو دي چې نسبت نورو ته پکې زیات ناچاودي مهمات او ماینونه پاتې دي. که څه هم د افغانستان په نورو ګڼو سیمو کې هم د ماینونو او ناچاودو مهماتو د موجودیت په اړه اندېښنې شته. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د خدماتو ادارې یو ان ماس راپور ورکړی چې تیر 2023 کال افغانستان کې د ماینونو په چاودنو کې د مرګ ژوبلو څخه باندې 80% ماشومانو په تیر هلکان نو تا وخته 2023 کال کې 140 کسان د ماين په چاودنو کې وژل شوی او 330 نور ټپيان دي چې د وژل شو لړلې 115 تنه واړو ماشومان په تیر بیا لکان دي. تازه د امریکا د مرستو په بندیدو دا اندېښنه لا دوچنده شوې چې په افغانستان کې به د ماين پاکي پروژې چې وارد مخې فعالیتونه کمرنګ شي له سقوط سره مخ شي. د ناروې د خلکو مرستندوی مؤسسه چې په بشري چارو او ماين پاکي فعالیتونو بوخته و 13 میاشتې اعلان وکړ چې د امریکا د مرستو د بندیدو په سبب خپل فعالیتونه ځنډولي. دا اندېښنه مخکې ورځو کې د ام ډي سي په نوم د ماين پاکي د مؤسسه رئیس شهابالدین حکیمی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې شریکه کړې و. هغه خبرداري ورکړی چې د ماين پاکي مؤسسو ته لازمه بودیجه برابر نه شي په افغانستان کې به د ماین او مهماتو په چاودنو کې د مرګ ژوبل شمیرې لاپسې لوړې شي.
موږ هر میاش تقریبا 60 کسان تلفات په 2023 کې درلوده. فون ماین پاکي پروګرام اوس تقریبا 80% په ټاپه باندې ولاړ ده. نو دا کې دي چې ادامه ولري حتی زیات هم شي په دې چې مهاجرین د پاکستان او ایران نه را روان دي او هغه د خلک چې په داخل کې به ځای شوي دي نو د موجوده په سولې د نگاه کې دی چې هغه د ام بي تخبر جهات لارسي او تلفات شمیر د مهنونو او د ناچاو د توکو له عمل زیات شي.
د ماين پاکي د ټولو کورونی او نړیوالو مسعود سارون کې او همغږي کوونکې ادارې ام اي ټي سي یو مسول محمد یوسف یوسفي هم ازادي راډیو ته ویلي وو تمویل د نشټوالي له کبله فعالیتونه ټکنی شوي. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د مهال افغانستان کې 1.2 میلیونه متر مربع ساحه په ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو پوښلې. که څه هم افغانستان کې اوس عملا جګړه نشته خو د روسانو د یرغل او په تیرو شلو کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال د جګړې د ښکېلو خواوو له لوري د ځای پر ځای شو ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو د چاودنو خطر په خپل ځای دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا ویلي 2015 کال کې د ماین پاکۍ د فعالیتونو د دوام لپاره نږدې 22 میلیون ډالر
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او شمیر مینوال د اتلانو جام سیالۍ ولانګ د کیدو سربیره وای چې د لانیکټې نندارې او د خپل لوبډلې د هڅولو په هدف غواړي پاکستان ته لاړ شي خو دغه هیواد ورته ویزې نه ورکوي. یو شمیر دوی په ټولنیزو رسنیو هم د دې ستونزې په اړه بیلابیلې لیکنې کړې دي. دا چې ولې د پاکستان حکومت دوی ته ویزې نه ورکوي ورزو تفصیلي په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د نن او بهر د کرکټ یو شمیر افغان مینوال وای په بار باری په پاکستان کې جوړی دون کې د اتلانو جام سیالیو ل نګدې ننداري او د خپل لوبډلې د هڅولو لپاره د ویزی غوښتنه کړې خورت شوې ده. د ننګرهار یو اوسیدونکي شبیر ازادي راډیو ته وویل،
بار بار مونږ ډیر ځله کوشش کړی دی، درې څلور ځله مونږ کوشش کړی دی چې د پاکستان ویزا واخلو، هغه ریجیکټ کیږي، مونږ نه پکې ټیکس کټ کیږي او دومره وسم نه لرو چې مونږ همداسې اپلای غانې وکړو. په خاطر د دې چې مونږ لاړ شو اول ته خپل لوبډله داغه بودریګو داغه ملاتړ وکړو، هغه ته دعا وکړو، خو هیڅ چانس نه ملاویږي زمونږ لپاره چې مونږ ته دا ویزا ملاو شي. نو زمونږ د دې لوړ پوړو چارواکو نه دا هیله ده چې مونږ ته دغه پروسه اسانه کړي، مونږ په اسانۍ سره ویزه واخلو او لاړ شو خپل لوبډله تشویق کړو.
په فرانسه کې میشت یو افغان کډوال سبون وایي، خوخو چې د افغان لوبډلې لوبې باندې نږدې وګوري خو اوس خوشی نه دی ځکه ویزه یې رد شوې ده.
نو زموږ هیله دا ده چې دوی داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې د چمپاینز ټرافي لپاره یو بل ډول ویزې چې د چمپاینز ټرافي پورې قابل د قبول، یا مثال هلته یو سړی ورمند پاتې کېدلی اوس داسې یو څه ویزې را جوړې کړي او د افغانانو دې ته پرېږدي چې لاړ شي، ځکه زه پرې باور یم چې د انګلینډ، آسټرالیا، د نورو هېوادونو خلک به هم د خپلو لوبډلو تشویق دپاره راځي. نو زموږ هیله دا ده چې افغانانو ته هم په سم نظر باندې وکتل شي، افغانان هم حقدار دي چې لاړ شي خپل لوبډله تشویق کړي.
نوموړی ادعا کوي چې د پاکستان ویزې په تور بازار کې په $200 خرڅېږي چې د کرکټ افغان مینوال د اخیستلو توان نه لري. د کرکټ افغان مینوال د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتنه کوي چې پر پاکستان فشار راوړي څو د دغه سیالیو د نندارې لپاره افغان مینوالو ته د ویزو ورکړه اسانه کړي. دوی دغه راز د افغانستان له کرکټ بورډ هم غوښتنه کوي چې باید د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو په کچه په دې موضوع خبرې وشي. که څه هم د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو په کرکټ بورډ کې دننه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دوی په رسمي ډول دا موضوع د پاکستان کرکټ بورډ سره شریکه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې پخوانی مسؤل حکمت حسن ازادي راډیو ته وویل چې په ټولنیزو رسنیو یې هم له نږدې د اتلانو جام سیالیو د نندارې او افغان لوبډلې د هڅونې لپاره افغانانو ته د ویزو د ورکړې کمپاین پیل کړی او آن د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په ګډون د پاکستان کرکټ بورډ ته هم ایمیلونه کړي دي.
که تاسو چیرته مطلب وخان ساتئ نو دروازې غټې جوړې کړئ. تاسو چې چمپیونز ټرافي غواړئ ستاسو په هیواد کې وشي، نو باید تاسو هغه هیوادونه چې هغه برخوال دي دغه چمپیونز ټرافي د هغې لوبډلو مینوالو ته باید ویزې ورکړي، چې افغانانو ته هم باید ویزې ورکړل شي. متاسفانه دوی تر اوسه پورې اکثریت ویزې کینسل کړي دي. دا یو معمول دی او ټوله دنیا کې چې دغسې لوبې کېږي هغه هیوادونه میزبان هیوادونه چې دي هغه خلکو ته او هغه هیوادونو وګړو ته او اتباعو ته مینوالو ته د هغه لوبو ویزې ورکوي او هغوی ځي بیا هلته خپله مینهواله او خپله لوبډله تشویقوي.
پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په افغانانو ویزی سختې کړي او آن ناروغانو ته هم په ډیر مشکل ویزی ورکوي. ټاکل شوی چې د روانې فبروري په 19مه د اتلانو جام سیالۍ په پاکستان کې پیل شي. په دې سیالیو کې د افغانستان په ګډون اته لوبډلې برخه لري. افغانستان خپل لومړی لوبه د فبروري په 21مه په کراچۍ ښار کې د سویلي افریقا په وړاندې ترسره کوي. له دې وروسته د همدې میاشتې په 26مه او 28مه د لاهور په قذافي لوبغالي کې د انګلینډ او آسترالیا په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله د اتلانو جام په سیالیو کې لوبیدو چانس ترلاسه کوي. د کرکټ افغان مینوال تمل لري چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې ښه وځلیږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د چمپیون ټرافي پر رانیږدې کېدو سره د کرکټ مینوالو د پاکستان له حکومت او همدارنګ افغان کرکټ بورډ نه غوښتي وو چې دوی ته پاکستان ته د تګ لپاره او د خپل لوبډلې د تشویق لپاره ویزه ورکړي. خو په پاکستان کې میشت د هغه افغان کډوال چې د آی سی سي کارتونه لري، پی وار کارتونه لري او درې هیوادونو ته پته مدي، د پاکستان حکومت ورته امر کړی دی چې له دې هیواده ووځي. په دغه واکس پاپونو کې د افغانانو اندېښنې راخیستل شوې دي.
نوم ملک اسلام خان دی او پیوار کار لرم. پریشانی خو انتهایی ډیره زیاته ده، داسې پریشانی داسې بالکل خدای کنه ډوډۍ خوند راکړي نه خدای کنه ځون خوند راکړي، ځکه چې 45 کاله په وطن کې سړی تیر کړي او په ورځ باندې پورته امر وشي دوه ورځو کې په درې ورځو کې به ملک پرېږدي، اسلام آباد ته به وځي، خپل وطن ته به ځي. انتهایی ډېره پریشانی جوړه کړې ده. پرون راغلي ما کور پاته اوه ورځې ټیم یې راکړه، څو ورځو کې ووتې ولا ښځم بولم او رانم بولم نه اوس په دولي یاد مو ډېر پریشانی سره یو. افغانستان کې موږ داسې یو شی نه لرو چې اوس هلته زموږ سرپناه وی یا زموږ چا آواز اورېدلی وی او طریقه کار راته جوړ کړی وی چې په دغه ورځو په دغه ټیم ټول افغانان ووځي. دغه تاسو لار ده او دغه شی به ځان سره وړي، دا شی به ځان سره نه وړي. اوس موږ انتهایی پریشانی کې اوس موږ ته والله که داسې چل راځي اوس څه وکړو.
نوم می اسد الله دی زخپل پیوار کاټی م صاحب اسلام آباد کې اوسیدونکو پاکستان کې صاحب لکه ز تقریبا چې د 20 کلونو نو اوسېګم خو په دلند شپو کې یا په دلندو میاشت کې موږ سره چې کوم وزایت روان دي صاحب هغه بیخي ناچلنه وزایت کم سے کم کما باسي ماته د لګ ټیم راکی مقرره ټیم دی راته وخه چې په ټیم باندې بالکل ووزم
ایمانوم دے شیر خان
ما دے قران ایم دغه سی سی کارت لری غوند مکمل
هو پیدائش خپل مان نه د پاکستان کې سولای کنه دومره پریشان یم زتا د سوه مسدا اوس د درو رز کی ز کور نه نو زماله دومره خراب ته شپه ورځ نه د شاپیر من غور زی الله سره ډیر خراب دی زوم سی بیخ نه د سی د پاکستان او د افغانستان بالکل ورک و
دا افغانانو اندیښنې مو اوریدلې چې په پاکستان کې میشتي او د پاکستان حکومت ورته ویلي چې باید له دې هېواده ووزي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان په اړه وړاندې نور راپورونه هم درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د سوریې موقت ولسمشر احمد شره ویلي د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره یې د اړیکو د لاښوالي او بشري او اقتصادي برخو کې پر هر اړخیزو همکاریو مفصلې خبرې کړې دي. سعودي عربستان د سوریې د کورنۍ جګړې پر مهال د بشر الاسد پر ضد یغې ډلو مالي ملاتړ کاوه. پلازمینه ریاست د الشرا سفر د سوریې له پخواني متحد ایران څخه د دمشق د لری کېدو یو بله نخه انګیرل شوې ده. تفصیل صفی الله ستانک زین اورو.
احمد اشاره چې تیرونې د سوریې د یو شمیر یاغي ډلو د مشرانو تر غونډې وروسته د دغه هیواد د موقت ولسمشر په توګه وټاکل شو، په خپل لومړني بهرني سفر کې د یک شمې پوره سعودي عربستان ته ولاړ. لا اشاره سره د سوریې د بهرنی چارو وزیر اسد شیبانی هم ملتیا کوله. سعودي عربستان ته د اشاره د رسیدو په مال په هوایي ډګر کې د سوریې نوې درې رنګ بیرغ هم د سعودي د بیرغ تر څنګ لیدل کېده. اشاره پر یاد کې د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره ولیدل. له محمد بن سلمان سره تر لیدنی ورسته اشاره په یو بیان کې ویل، موږ یو اوګه غونډه درلوده چې په ترڅ کې مو د سوریې د راتلونکو په جوړولو کې د ملاتړ لپاره رښتینی لیوالتیا واورېده او احساس کړه. د سوریې دولتي خبری آژانس سانا هم د احمد اشاره له قوله ویلي، د غونډې په جریان کې دواړو خواوو په ټولو برخو کې په ځانګړې توګه په بشري او اقتصادي چارو کې د هر اړخیزو همکاریو او د اړیکو د کچې د لوړیدو په هڅو بحثونه وکړل. د سعودي عربستان رسمي خبری آژانس هم راپور ورکړی چې دا غونډه د ورور هیواد سوریې د امنیت او ثبات د ملاتړ په لارو چارو د بحث لپاره جوړه شوې وه. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز او د هغه ولیعهد محمد بن سلمان د لومړنیو مشرانو په ډله کې و چې احمد اشاره ته د سوریې د لنډمهاله ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو مبارکي ورکړه. سعودي عربستان چې په خوای د بشار الاسد پر ضد یاغي ډلو ملاتړ کاوه، د سوریې ورستي تحولات له نږدې څارل. په تیر هغه چې 13 دسمبر میاشت د احمد اشرف په مشرۍ هیئت تحریر شام وسلواله ډلې د بشار الاسد رژیم وپرځاو او واقع تر لاسه کړ. احمد اشرف او ورسره تړلې ډلې یو وخت د القاعده سره اړیکې درلودې او په همدې سبب له پراخو بندیزونو سره مخ و. ان تر دې چې د احمد اشرف په سر چې هغه وخت د ابو محمد جولانی په نوم مشهور متحده ایالاتونو د $10 میلیون جایزه کیوه. امریکا بیا د 2023 کال په دسمبر کې پر اشاره د جایزه لری کړه. وی ویل چې هغه د امریکا له استاد سره په لیدنه کې ډاډ ورکړی چې د اسلامي دولت ډله یا داعش په سوریه کې فعالیت ته نه پرېږدي. خو له لویدي سره د اړیکو د خوالي له تمایل سربېره پر سوریه د اروپا او امریکا بندیزونه لا هم نه دی لري شوی. دغه بندیزونه د لری کولو لپاره نړیوال ټولنې ځینې ژمنې ورکړي. ریاست د اشاره د سفر په څیر اقدامات د لویدیز د ملاتړ ترلاسه کولو او د بندیزونو د لری کولو په هدف تر سره کیږي. ځکه تر یوې لسیزې جګړې وروسته د سوریې بیا رغونه سلګونو میلیاردو ډالرو ته اړتیا لري. سعودي عربستان د جنوري په 12مه د سوریې د راتلونکي په تړاو د لویدیزو مشرانو په شمول د یوې غونډې کوربه و. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان هم 13 میاشت دمشق ته سفر کړی او اعلان وکړ چې ریاض پر سوریې د بندیزونو د لری کولو لپاره هڅې کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د روسي وکي د افغانان جنو د ستکړو پننګا د سينو لوړ پړو طالب چارواکو لڅرګندونو روسي یو شمیر افغانان جنو خزي وای طالبان باید د دوی د ستکړو په تړهوال عملی اقدامات وکړي. د دوی وایي دا ستونزه د طالب چارواکو ترمنځ په ناندریو او اختلافونو نه حلېږي. تازه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د مرستیال محمد نبی عمری یو ویډیو لاس په لاس کېږي چې هغه پکې ژاړي. مخکې تر دې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تنگزي هم ویلي وو د انجونو پر زده کړو بندیز زموږ د طبیعت خبره ده نه د شریعت. تفصیل د حدیث پردیس په راپور کې
دوی دی خپل اختلافات ټول پری دی او موږ ته دی د زده کړو اجازه راکړي.
د خونځي له زده کړو یو به برخه شوی او د لوګر ولایت وسیدونکې ده. دا چې نه غوړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خبر شي وایي د طالبانو مشرتابه باید د جنونو د زده کړو په تړه او عملی اقدامات وکړي. نو موري ازادي رادیو ته ویل
ته مخکې لدی نه چې طالبان راشي په خوانځي تتل ما زتکړې میکولې خو اوس مونږه د زتکړو وخت رانه تیریږي او دوی هم دومره یو چارواکي یو څوای یو بل چارواکي بل څوای هیڅ د دوی هم سره بور معلوم نه دی. دوی د خپل د اختلافات ټول پری دی او مونږ ته دی د زتکړو اجازه راکړي.
د کندوز پانتون د حقوق او سیاسي علوم پوهنځي په خوانې موصله چې دا هم نه غوړي د ورته سنز لامل پر اپور کیا چی په دې اړه وای
خبرونو کې اورم چې یو چارواکی خفغان ښکار کړی دا خفغانو نه اظهار ول څه ګټه لري بس خفغان او داسې احساسات خپل لیوام انسان هم هر وخت کې بیانوي. دوی باید خپل توپیر د عام انسانانو سره په عمل کې وخایي.
تازه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د مرستیال محمد نبی عمری هغه ویډیو غن خبرګونونه راپارولی او لاس پلاس کیږي چې نوموړی پکې د انجونو د زده کړو په اړه د خبرو په جریان کې په جړه کیږي. عمری وایي کډ انجونو زده کړې فرض او سنت نه وي مباح دي. خدای دې مونږ ته هدایت وکړي. دینی علوم چې آزاد دي باید عصري علوم هم آزاد شي. د طالبانو د حکومت په کورنیو چارو وزارت کې وی سرچینی ازادي رادیو ته دا ومنل چې نو موري دا څرګندونه د سلواغي پاتمه خوست ولایت کې د انجونو په وی مدرسه کې کړی دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تنگزي هم ویلیو چې د انجونو پر زده کړو بندیز مونږ د طبیعت خبره ده نه د شریعت. د انجونو د زده کړو په تړاو د عباس تنگزي له وروستیو څرګندونو وروسته زینو کورنۍ او رسنوي یو شمیر ټولنیزو فعالانو له افغانستان د نوموړي د وټلو پاړه خبرونه خبره کړل خو په خپل اباستان اگزیبی آزادۍ رډیو سره په خبرو کې ویلیو چې د افغانستان کې د طالبانو پر افغانستان تربیه واکمنې دوروسته پر افغان جنو هر ډول زده کړې بند کړې او په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو هم را وګرځولې. د زده کړو د برخې یو شمیر فعالان له ډلې صلاح الدین سعیدی وایي د انجونو لزده کړو سره د طالبانو مخالفت غیر شرعي عمل دی.
یو د عادي خلکو شکایت ده او یو د چارواکو او د طالبانو د مشرتابه او د هغه څوک چې حکومت پلاس کې لري د نظر روایت او فهم چې د حق په موضوع کې ده دی ته و د ویلو پرته عمل پکار دی. دوی که په څه شي باندې باور مندي او خپل هم مشروع حاکمیت نه دی او سره د هغه هم په نورو د اولادو باندې د ملت په اولاد باندې تطبیقوي دا ګناه ده د خطا ده د غیر اسلامي عمل دی.
د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو په تیرو څه باندې درینی مکالونو واکمنۍ کې نړیوال ټولنې ملګرو ملتونو په ځانګړي توګه اسلامي هوادونو په وار وار دا ویلي چې طالبان باید لزند پرته افغان جنو ته د زده کړو په ګډون نور بنسټیز حقونه ورکړي خو طالبانو بیا ادعا کړې چې د ټولو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي. هغه ادعا چې افغان مېرمنو نړیوالو ته د منلو نه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما د روان کال د جنوري 24مه د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلیو چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې ښکارا په کینجونې لزده کړو منه شوی او دا چې میلیونونه جنې له دغه بنسټیز حق محروم شوی دا یو تراژیدی او ناورین دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ.
همدارنګه تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه پر ټولو ټولنیزو پاڼو فیسبوک، ټویټر، انستاګرام، همدارنګه یوټیوب، واتس اپ ګروپونو او په ټلګرام کې په چینل کې هم در سره ولولي او زموږ خبرونه واورئ. د طالبانو حکومت د کابل د حضوري چمن د مالکیت د حق د ټاکلو او د دې ځای د مناسبې کارونې لپاره د طرحې د مالکیتو په موخه غونډه کړې ده. په دې درې اړخیزه ناسته کې چې پرون د طالبانو د ښار او کور جوړونې وزارت، د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د ملي اولمپیک ریاست ترمنځ ترسره شوې، ټینګار شوې چې حضوري چمن کې باید تاریخي، کلتوري او اقتصادي ارزښت د عبادت لپاره ځای او د مګټو نور اړخونه په پام کې ونیول شي. یو شمېر افغان ځوانان او ورزشکاران چمن، حضوري چمن د تمرینونو لپاره مهم ګڼي او له طالبانو غواړي چې باید دا چمن لکه پخوا یو ورزشي لوبغاړی پرېږدي. تفصیل په دې راپور کې.
حضوري چمن چې له څو کلونو راهیسې بې کبله وچ او شاړ دی، اوس د طالبانو حکومت غواړي چې د دې ځای د مالکیت برخلیک په ډاګه کړي او د دې سیمې د سمې استفادې لپاره یو سیستماتیک پلان جوړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د لیندې په 13مه د شنبې په ورځ په همدې موخه د ښار او کور جوړونې وزارت، د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د ملي اولمپیک کمیټې ترمنځ درې اړخیزه ناسته شوې ده. په دې ناسته کې ټینګار شوی چې د حضوري چمن د سالمې ګټې اخیستنې لپاره او په کې د تکړښت، د غشان تاریخي، کلتوري، اقتصادي، عایداتي ارزښت، عبادت ځای او نورې ټول ګټې چارې په پام کې ونیول شي. ناسته کې پریکړه شوې چې په راتلونکي ناسته کې د ملکیت استفادې لپاره یو منظمه او هر اړخیزه طرحه چمتو شي. اړوند اسناد راټول او د وروستې پریکړې لپاره د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته واستول شي. یو شمیر ورزشکاران په ځانګړي ډول د فوټبال د برخې لوبغاړي وایي چې حضوري چمن له پخوا څخه د دوی د تمرینونو لپاره یو ښه ځای وو او باید یوازې د ورزشي فعالیتونو لپاره بیرته ورغول شي. احمد یو له دغو ځوانانو څخه دی چې اوس مهال هر ورځ د فوټبال تمرین لپاره حضوري چمن ته ځي. ازادي راډیو ته وویل
حضوري چمن هغه ځای دی چې مونږ له سپورت سره هغه مینه چې لرو هلته زو او فوټبال کوو، خو زه نه پوهیږم چې آیا اسلامي امارات تصمیم لري چې دلته نور څه جوړ کړي. که دا څه وي نو باید دا کار ونه کړي. زما هیله ده چې حضوري چمن چې له پخوا راهیسې په کابل کې ورزشي لوبغالی دی، باید بیرته د ځوانانو ورزشکارانو لپاره شینه ورغول شي لکه څنګه چې پخوا وو.
اسمت قادری چې د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې پخوانی غړی دی، هم ورته نظر لري.
حضوري چمن یو له هغو مهمو لوبغالو څخه دی چې اوږده سابقه لري او ان بهرنیان هم ورسره آشنایي لري. دا یو ډیر مشهور میدان دی او باید بیا ورغول شي، ځکه چې ډیر خلک د سپورت لکه فوټبال، والیبال، پینګ پانګ او فوتسال لپاره ورته راځي. دا میدان باید یوازې د ورزشي فعالیتونو لپاره وکارول شي.
موږ هڅه وکړه چې د ملي اولمپیک کمیټې د ویاند اتل مشواني نظر هم واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو هغه مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې پریکړه شوې ده ځمکه دوی ته وسپارل شي او دوی یې د خصوصي سکتور په همکارۍ د بیا رغولو پلان لري. حضوري چمن د کابل تر ټولو لویه ورزشي سیمه بلل کیږي چې شاوخوا زر جریبه مساحت لري. دا له لسیزو راهیسې د غشان د نظامي رسم ګشتونو، تفریحي پروګرامونو، هنري کنسرتونو، تمرینونو او بیلابیلو ورزشي سیالیو لپاره کارېده. حضوري چمن په 1909 لمریز کال کې د عزیزي بنیاد او ام ټي ان مخابراتي شرکت په $2 میلیون مرستې د ملي اولمپیک کمیټې سره په هوکړه بیرته ورغول شو او په 1909 کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. خو د وخت په تیریدو ورته د نه پاملرنې له امله دا ورزشي میدان خراب شو او آن د جمهوري نظام پر مهال د معتادینو د اوسېدو ځای وګرځېد. که څه هم ورزشکاران او ځوانان غواړي چې حضوري چمن یو ځل بیا په اساسي ډول ورغول شي او د ورزشکارانو لپاره وکارول شي، خو دا چې د طالبانو حکومت مشرتابه به د دې میدان په اړه څه پریکړه وکړي وخت به یې روښانه کړي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
تاسو زموږه لاسادې رادیو نوري د دې خبري خبرونه پایت راورسیدو په بلنی مې کې درته د آزادې او اوریدونکو پروګرام لرو خو تر غې وړاندې ورزو د دې سات خبرونو ته چې په لنډه توګه به تاسو ته وایو. د ایران د سسنا بلوچستان په سراوان خار کې د افغان کډوالو پر یو موټر په ډزو سره یو افغان کډوال وژل شوی او بل ټپي دی. د خبره د ایران د بشري حقوقو د څارنې او سازمان حلواش د یکشنبې پورس په بیان کې کړی دی. د حلواش د راپور پر بنسټ موټر له سراوان څخه خاش سیمې ته روان او چیرنی پوزیانو پرې ډزې وکړې. د سرچینو په خبره موټر چلونکي له سیمې تښتېدلی او روغتون ته د ټپیان د انتقال لپاره هیڅ ګام نه دی پورته شوی. دا لومړی ځل نه دی چې ایرانی پوزیان د افغان کډوالو پر موټرو ډزې کوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي له افغانستان سره په همکارۍ د پولیو د لمنځوړو هڅې کوي. شریف د خبرې د یکشنبې په ورځ د پولیو د واکسیناسیون د پیل په مناسبت کړی دی. د هغه په خبره چې یوازې د ګډو هڅو له لارې د دغې ویروس مخنیوالی شو، هغه دا نه دی ویلي چې له افغانستان سره په کوم ډول باندې غواړي همکاري وکړي. پاکستان او افغانستان د نړۍ دوه یوازینی هیوادونه دي چې له هم پکې پولیو له منځه نه ده تللې. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان د څنګې مشر ویلي د وچکالۍ په خطر ګڼ خلک له خپلو سیمو وتلي او د دوی سیمې په کنډوالو بدلې شوې دي. هغې پرون د ډبلیو ایف پی د افغانستان څنګې په یو ویډیو پیغام کې چې پر خپل ایکس پاڼې خپور کړی د وچکالۍ د اثراتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. میرمن دغې ښځې ویلي چې ګڼو افغانانو خپل کلي د اوبو د نشتوالي وچکالۍ په سبب پریښې دي او په هیواد دننه کې نورو سیمو ته کډه شوې دي. هغې ویلي چې تر ټولو زیانګال خلک له هم په سیمو کې دي او د دې وس نه لري چې له دغو سیمو کډه وکړي. او د ګرجستان پولیسو په پلازمینه تبلیسي کې د اپوزیسیون یو شمېر غړي نیولی دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور پر بنسټ دا کسان پرون یکشنبې د لاریون پر مهال نیول شوي دي. لاریون کوونکو ویلي چې پولیسو ورسره زور زیاتی کړی. نږدې درې میاشتې کېږي په اروپایي ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب د پلویانو اعتراضونه او لاریونونه دوام لري. د ګرجستان واکمن ګوند د تېر کال په ډسمبر کې اعلان وکړ چې له اروپایي ټولنې سره د ګرجستان هیلې د یوځای کېدو خبرې اترې چې پر بنسټ یې تر 2028 کال پورې د هیواد له اروپایي ټولنې سره الحاق کوي دروي.
آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو د تل په څیر پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو په خپل سیمو کې د بیکاری له زیاتوالي شکایت کړی دی او ویلي دي چې د همدې بیکاری له کبله ځوانان کډوالۍ ته مجبوریږي. یو شمیر کډوالو چې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان نه بیرته راستانه شوي شکایت کړی دی چې دوی سره لازمې مرستې نه دي شوي او لاسنیوای څوک نه کوي. تاسو به خبر یې چې په دې ورسره کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې نوې لوړه وکړه یو شمیر فرمانونه لاسلیک کړل. یو فرمان دا و چې د نوې ورځو په مخې له یو شمیر هیوادونو سره مرستې وزندولې. په دغه هیوادونو کې افغانستان هم شامل دی. له افغانستان سره مرستې داسې مهال زندول شوي چې د نړیوال بانک او د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې د خوړو کمښت له وړاندې محسوس دی او میلیونونه افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. دا چې د ډونالد ټرمپ د مرستو د زند فرمان به پر افغانانو څه اغیز وکړي وړاندې درته په دې اړه مرکه هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکو شو وای ځانو د لټ پروګرام هم مهیروي پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم، زه محمد انور د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ نه خبرې کوم. پوس نو موږ د یو نیم کال کیږي له پاکستان راغلی یو او موږ ډیر بد وضعیت ته نو دولت موږ د پام لرنه کوي او نه کوم موږ سره مرسته سره تر اوسه پورې دولت لخوانه.
زه د ازادي راډیو همیشنۍ اوریدونکی یم او له تاسو څخه د موږ د خرشته موږ د پاکستان څخه مهاجرینو غلی یو ډیر سخت حالات کې یو کال کېږي چې موږ سره د کورو وادیم سوي دي او یو اړ کومه کر سره سوي د غم دلاري کرایه نو تروس پوری په ولایت کې ځانونه ثبت کړی دي. تروس پوری نو کوم معلومات موږ نه لرو. موږ دا غوښتنه ده باید ستا موږ غږ تر اسلامی امارت پوری ور ورسوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو درنو خنګو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. په دې هیله چې جوړ او روغ خوشاله بوي. بیا هم د واتس اپ تلاری در سره زیسو زلمی هغه هلمندی له هلمند کجکي ولسوالۍ څخه له اسلامي امارت له لوړپوړو مشران څخه مو هیله غوښتنه داده شي چې په نورو ولایتو کې کارونه او خدمتونه کیږي. زموږ په ولایت او ولسوالۍ کې کار او خدمت نه دی سوی. ډیر جنګو ځپلی ولایت او ولسوالۍ مو ده. نو د اسلامي امارت له لوړپوړو مشران څخه مو غوښتنه داده چې زموږ ولایت او ولسوالۍ ته پام وکړي، کار او خدمت پکښې وکړي. سړکونه یې نه دي جوړ، نه سړک شته پکښې، نه عمومي مدرسه پکښې شته، نه روغتیایي حکومتي کلینیک پکښې شته. نو اوبه یې هم دا زموږ د ولسوالۍ د ډېر لاندې دي، پر 200 متره دي. نو د طالبان له حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته دې بندونه جوړ کړي او حکومتي کلینیکونه دې دلته موږ په ولایت ولسوالۍ کې جوړ کړي او سړکان دې راته جوړ کړي. نو د ازادۍ راډیو څخه هم دا غوښتنه ده چې دا زموږ پیغام نشر کړي. نورم پر خدای سپارو. السلام علیکم.
سلامونه نیک هیلې. زه پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه خبرې کوم. د مېلمنو هم پوښتنه دغه ده، او د دولت نه مې دا خواهش ده چې که زموږ د پکتیکا د برمل ولسوالۍ سړکونه چیرې جوړ شي، ډېر تکلیف دی. په دې بارانونو واورو کې سړکونه ډېر کنکپر دي او موټرونه نه شي پرې تللی، او په دې 16 کالو کې هېڅ موږ ته چا څه خدمت نه دی کړی. اوس د اسلامي عمارت نه موږ دا خواهش دی چې سړکونه راته جوړ کړي، پخه سړکونه راته جوړ کړي. زموږ مریضان شهرنه ته بل ځای ته ورګون ته نه رسېږي، په لاره کې مړ کېږي. دا به ډېره ښه وي. یو نړۍ مننه.
موږ د هلمند ولایت په موسیقله ولسوالۍ کې کار او روزګار نسته، ځکه چې د ورځې 15 کسه یا 40 کسه دا د ورځې نورو دولتو ته اوړي، یا پاکستان یا ایران ته ځي. پر لاره باندې 3 ورځې 4 ورځې مزل کوي، پر پښو باندې یا په موټر کې. کله ورسېږي کله ونه رسېږي، یا د وږي یا د تندې د لاس خپل ژوند د لاسه ورکوي، ځکه چې کار روزګار هیڅ کارو کسب نسته. دلته د هلمند ولایت په موسیقله ولسوالۍ کې خلک د ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي. دا باید یا د دې خلکو مخنیوی وسي او دې خلکو ته کاروبار پیدا شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقریباً بندیانو او به دې خواته راځي بس وروسته موبایل نه ملتر نه واښته هر څه نه واښته ټول شیان ملته پاتې شو. بس فقط موږ راکې بس دې خواته نیم وروسته او بس دا غس کې سبب.
سلام علیکم. ولسوالۍ خلم څخه پر تماس کیم، ولایت سمنګان. دا مشکل دی برق د دوه میاشتې کې سر ته اثر دی. ولسوالۍ تومره پرچاوګا ورکې دی برق ته، دا کوم ځای شخصی شرکت خرڅی دا چی کوي؟ دا بعضی مسئولین دی دغه دلیل د لایلم تاسو پورې درورسو. تاسو دا مشکلات بررسی وکړئ. پوسولې ار ورځ داسې پرچوګا ورکې فقط وساته برق لملاته نابودای دلیل شاید دغه دلیل پیدا کوي. والسلام.
السلام علیکم ټولو ته. السلام علیکم نازدی علی کارکونکو خبر یادان ته څنګه یاست؟ شایست تیر کال خو ډېر ښه خوندور تیر شو. په درسو کې روان کال ته مو امیدونه شته چې د خیر درسونه ووایو او پرمختګ وکړو. لږ مشکل اقتصادي شته، نور الحمدلله په افغانستان کې هېڅ مشکل نشته.
بیا هم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اسدالله ساحل د هلمند ګرشک او حیدرآباد وطن څخه خبره کوم. د 2023 کال لاسته راوړنه مو دا ده چې الحمدلله شکر دی زموږ په وطنو کې سش کال مکاتب او مدارس ډیره فارکری کې پاله شوي دي او ماشومان په پریمان ډول و خپلو زده کړو ته ځي، خاصتاً نارینه او زنانو دپاره هم د اول څخه تر شپږم ټولګۍ پورې مکاتب او مدارس خلاص دي، هغه هم په کم اندازه ځي، خو بیا هم تر پخوا پرې لیوالتیا او شوق او تشویق زیات شوی دی. دا مو لاسته راوړنه ده او د راتلونکو کلو کې انشاءالله د دې لاسته راوړنې دپاره کار کوو چې دا لاسته راوړنه خوندي وساتو، فعاله او یو سمه وساتو، تر څو زموږ د هېواد د خلکو د ژوند اقتصادي، امنیتي، فرهنګي، مذهبي او د اتفاق ټولې چارې په ښه ډول سره مخته ولاړې شي.
اوریدونکو، دا اوس تاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي. په دې پیغامونو کې ځینو اوریدونکو د ناوړه اقتصادي وضعیت شکایت کړی و، د لبیکاری سر ټکولی و. دا وضعیت په داسې حال کې دی چې امریکا یا د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوی ورځو په مخه یا هم د دریو میاشتو په مخه له هیوادونو سره خپلې مرستې ځنډولې دي. په دغو هیوادونو کې افغانستان هم راځي. دا چې له افغانستان سره د دریو میاشتو په مخه د مرستو ځنډیدل به څه ناوړه پایلې ولري، په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار احمد شیبر د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان نصر الله ستانکزای پوښتلی دی.
متاسفانه چې پایلې به منفی وي، هغه په دې معنی چې افغانستان خلک په لدو جهتونه له دې نه ضرر ویني. اول دا چې طالبان حکومت هغه عامه خدمات چې د اتباع او حقوق ګڼل کیږي او باید د هغوی ورته لاسرسی ولري، هغه یا قصدن درولی دي یا امکانات نه لري او درولی دي، بنان عامه خدمات نه ارائه کیږي. او دوم دا چې افغانستان تر ډیره حده په دغه بشري مرستو باندې متکی او هیواد او لکه ستاسو ورته اشاره ده، د امریکا متحده ایالات تر ټولو لوی تمویلونکی په تیرو درې کلو کې په یقین سره منفي تاثیرات به ولري. دا نن هم چې موږ تاسو غږیږو، د ډالر او ارزښت نسبت افغانۍ تل لوړ شوی نسبت تیرو ورځو ته، چې دا په یقین ډول د خلکو د راکړې ورکړې په پروسې باندې او په بازار باندې منفي تاثیرات لري او ضرر یې په عمومي ډول د افغانستان خلک تحمیل دي.
پوهان ستانکزی، په دې شک نشته چې دغه مرستې بندې شي، لکه څنګه چې تاسو ډالر ته اشاره وکړه، ډالر ممکن نور هم ورسره پورته شي، اما ممکن لکه څنګه چې د ترامپ تر انتخابیدو وروسته دا خبرې کېدې چې امریکا غواړي په طالبانو باندې په ورته وخت کې فشار راولي چې د دوحې تړون بشپړ عملي کړي، کدا مرستې د دغه تړون د تطبیق په بدل کې معاوضه شي فرزن یو ډول، چارواکي به څوک اوسنی چارواکي
ګوري شیبر صاحب خاص اصلي خبره داله چې د ترامپ دغه 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 فرمان او دغه اقدامات چې اوسنه د بهرنیو چارو وزارت اسناد کراوتل دي، دا په ډاګه کوي چې دغه هدف اساسا سیاسي هدف ده. یو ډول دغه مرستو یا څه پوځي څه ملکي څه بشري څپرې پرمختیایي مرستې چې امریکا له نړیوالو هیوادونو سره کولې او تیر کال د 2 میلیارډ ډالر په حدود کې د مرستې درلودې، بشري مرستې له دنیا سره دراول مانا دا د چپاین زمان کې یو ډول فشار راوړي په دغه ټولو دولتونو طالبانو په شمول ترجو لدینه امتیازات واخلي او ولید سچوک دی د غختن تسلیمیږي او سره مقاومت کوي یا منفي چلند سره کوي. زه فکر کوم چې امریکایان په دې رقم غواړي چې هغه شی چې غواړي د دوه تړون په شمول یا نور څه غوښتنې چې لري د دغه فشارو په نتیجه کې، یا ورته فشارو سره یا نوي نور فشارونو په نتیجه کې غواړي چې طالبان امریکایانو ته تمکین وکړي یقینا. اما دا چې طالبان دې کار ته غاړه ږدي که نږدي، دا بل وخت مخ کې، اما په نهایت کې به طالبانو ته ډېره ستونزمنه وي.
یعنی طالبان باید څه وکړي؟ ستاسو وړاندیز طالبانو ته سره
د ما نظر دا ده چې ما وار ویډیو سم وایم چې موږ پرته له دنیا سره د روابطو او د ښو اړیکو او د بین المللي قواعدو د رعایتولو نه بله لار نه لرو. افغانستان په اوسنۍ نړۍ کې د یو جزیرې په شکل نسي ژوند کولی له نورو نه بیل. طالبان ته پکار ده چې په خپلو سیاستونو باندې له سره نظر وکړي، ټول بین المللي موازینو ته احترام کیږي، د افغانستان داخلي قوانینو ته احترام کیږي، د افغانستان د خلکو اړتیاو ته، نړیوالو مناسباتو اوسنی وضعیت ته، او له هغه سره باید ځان همغږي کړي. په غیر له هغه کې برسېره پر دې بچي طالبان به بایلي، متاسفانه د افغانستان خلک به هم ترې متاثر کیږي.
پوهاند سنګزی، ځینې دغسې باور لري چې ممکن د امریکا مرستې بندې شي په کابل کې واکمن طالبان فرضاً چین ته مخه کړي یا روسیې ته مخه کړي، آیا روسیه یا چین د دې بدیل کېدای شي چې د امریکا د مرستو ځای ډک کړي؟
په لنډ مدت کې په هیڅ وجه نه. په سیاسي لحاظ کې ځینې اکټونه وسي، ځینې حرکات او سمبولیک نمایشات ترسره شي، اما متوجه اوسئ چې په تېرو درې کلو کې هم طالبانو له ماسکاو او بیجنګ او له ایران او له ځینو نورو هیوادو سره پټې او علني رابطې تامین کړي دي او رابطې لري، او هغوی هم کله کله بشري مرستې یا نورې مرستې ورسره کړي. اما متوجه یاست چې تر ټولو لوړ رقم د امریکایانو ده، یا د غربي نړۍ ده، د اروپایي اتحادیې توجه لري چې کله امریکا اقدام کوي، غربي نړۍ هم ممکن په خپل سیاستونو باندې د امریکې د یو ستراتیژیک متحد په عنوان هم نظر واچي، چې دا په یقیني ډول نه چین دا جده کوي سی او نه روسیا. په خصوص روسیا اوس خپله په یو لوی جنگ کې اخته ده، او اقتصاد په تیرو دوه نیم کلو کې ډېر بد ځپل شوی ده.
د حقوق او سیاسي علوم استاد پوهاند نصر الله ستانکزی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
اوریدونکو اوس هم راځو د ورکشو عزیزانو د لاټ پروګرام ته، چې دا پروګرام زما همکار طاهر روخان چمتو کړی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د ریډیو ټوله کارکونکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. هیله من یم چې ټوله به راته روغ جوړ خوښ خوشاله وي. که اوس هم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي، نو زما دا پیغام پر شینه شیر کړئ. موږ یو دوست ورک دی، در لسکاله څوار لسکاله عمر لري، کې چیرې ورور په اړه معلومات لري، یا د خپل زما غوړي زما سره د پردغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کې، او یا دی په واتس اپ باندې میسج راته وکي. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غږ پیغام شریک کی او یا دی تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه شینی وتلی مجه هیڅ پاړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرین چې داس ما پیغام نشر کی د ورکو عزیزانو په خبرونه کی.
ګران اورور سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اورودونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپلو رکوسو عزیزانو او دوستانو په هکله خپل رالېږل سوي پیغامونه واوري. او بله خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه مو هم د دغه ورک سوي عزیز نوم او کومه نشانه ویلې ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ، خو بهتره به دا وي چې تاسو د سره یو پیغام راولېږئ او په هغه کې خپل نوم او د ورک سوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خود صدا ولید ہلمند ولایت مساکلہ اور سوالیت خبر کوما. ما اور دی وکال کیش د کورن در کسو دی شوت دی بیا هیڅ معلومات نسته او دا وخت موږ کوله مرجو سوالی کړی د مرجو سوالی ستل دی یاره کف دا معلومات لري په داش ما دی مرته رنگوی سپر وا ات دوا څلور نا ات سپر څلور وا د دنوم اسنه بسنا جان د مر فخر محمد ورته ولده صدا ولدي او د محمد ولدي ور ورده د جنان اکازي دي.
زما نوم لال جان دی، بلبل کوشنه زوی لرم نوم عبد الله دی. زما کور په نیمروز کې دی. بس نصیب می داشه و مصد ما به نصیب خدا شش.
زموږ دغه ګران اوریدونکو خپل د ټلیفون شمیره نه د ذکر کړي، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخستله او تاسو ته لولم. 00 2 8 8 4 4 1 0. شمیره بیا تکراروم، 00 2 8 8 4 4 1 0.
د آزادی رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار دولت څخه د تاسو پیغام پیژما چې د بلخ ولایت او د دادی په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما همسنفی و، دا دوه درې کاله کېږي چې د شمیرې را څخه د سخت څخه وتلی دي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله ږغ اوري، او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره هغه شمیرې د آزادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پرېږدمه. که چیرې دوی یا بل څوک نور قریبانو دوی نږدې دغه پیغام واورېدی، نو لطف دی وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پرېږدمه چې انشاءالله رحمانه او د آزادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرمه چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره درته اعلانوم، 0 اویا 3 0 1 5 0 0 8 0 0. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د آزادۍ راډیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نور ساس وخت نه نیسمه. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم، دا آزادۍ ریډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخ کې وتلې د کور، او بیا ته درکو په تنل نه لګي اوس پورې. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمیره باندې راسره اړیکه ونیسئ، 0 8 0 0 8 0 6 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسئ. او که د آزادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ. او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس داغ وقت نمانگ سر شوی و چی منگ خپل کور تا ویزن نزم بیرتا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، دا ورکسو عزیزان و کارکون کاری دون کتنگ اس جولی اس و خیر اس تایر روشان تاتم یو زنگلی سلام کوما احمد کنداری خبر کوم دی هلمند ولایت تگریش ولسوالی اسره. زمری دا کاکازوی ورکسو دی چی دا تلو سکلو دی، نو تقریبا دا لس کال کیجی دی دا تلو سکلو دا شلو کلو پر شاو خوا دی. تقریبا د لاست بولس کال کیش ته خپل کور نه ترکه سوی دی د کندهار د باغپل ولسوالی. باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې، نو د لیته نه درکه سوی دی د خپل کور سره. تر دا نه پوره بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوی. نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوی هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته، نو زموږ سره دی په دغه ټلیفوني شمیرو تماس ونیسي. 0 3 0 5 9 8 1 0 0 سلام د 0 4 9 2 3 1 9 3 0 0 9 5 8 1 0 0 1 4 3 9 2. د خدای په امان ویلو د سینما پیغام نشر کی.
السلام علیکم، تاسو د دې ځای کارکونکو او د دې سلام په دې لږ جوړ غواسه مننه چې موږ دا خبرونه جوړ کړې ده. زړه د ورکو سلو اجزان د پاره دا خبرونه موږ جوړ کړې ده. به ښه پندور کار دی. زموږ یو دوه سورک دی د مصطفی په نامه د پاره ولایت نردری ورسالی وسیتون کې دی. د پلار نوم یې محبوب شاه کار دی. او کار څوک په دې اړه معلومات لري یا د چا لیدلې، نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي. د ټلیفون شماره د سوا ما 0 0 0 2 8 0 0 2. شماره یو ځلې بیا وایم، 0 0 0 2 8 0 0 2.
جمهوریت کې ورک ده که څوک معلومات لري او چا اوس په کندهار کې ده که دوی په خپله زما روان دي. ما پر دغه شمېره کې زنګ راته ووایي چې تر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسلمان شمېره ده. تر بله بیسه شمېره باندې که زنګ راته ووایي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او کوم کاري راسره وکړي هغه شمېره بیسه شمېره ده صفر اویا
السلام علیکم د آزادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرم کاریز سیم ستا سره پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچی رسا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان چې دوه کال کې شدلې دی کله یو ځای شي چې کور مېلته دی کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو هډې کې ګیر کې صفر و صفر شپږ صفر نه او یو و پنځه دوه. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم صفر و صفر شپږ صفر نه یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشوم بې درکه شوی ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې نادرکه ده او د دیسو زلسوالی کابل د قسیمه کې ده د چاوی بس و دغه نمبر باندې رابطه بیا وکړئ. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم انجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دي چې د دغه انجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم نه د دغې ماشومې نوم او نه یې هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم که چیرې کوم څوک د کومې ماشومې انجلۍ په لټه کې وي وکولای سي د هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم ادرس او د امکان په صورت کې د دغه انجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډیر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره صفر صفر درنوي و و څلور یو و اته دوه شپږ و. شمیره بیا تکراروم صفر صفر درنوي و و څلور یو و اته دوه شپږ و.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روحان او اجمل انځخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې و. Yeah.